سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاص تویم پایل په خبرونو باندې کوو. د جرمني پولیسو ویلي یو افغان کډوال د غیوات په ختیځ ښار ولمشټیټ کې یو افغان په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. د پولیسو په خبره پیښه جمعه ماښام رامنځته شوې. بریدګر همدارنګه وروسته په یوه حویلۍ کې درې نور کسان هم چې د یورو فوټبال لیګ د پیل لوبې کتلې په چاقوګانو وهلي چې دوه یې سخت ژوبل شوي. پولیسو وروسته بریدګر په داسې حال کې په ډزو ویشتلی چې لا یې هم چاړه په لاس کې وه او د پولیسو په خبره چې د دوی په خوا یې ورمنډه کړله بریدګر روغتون کې ساه ورکړې. پولیسو ویلي دی د برید انګیزه نه ده څرګنده. د کورنیو چارو وزارت په ساکسنی انهالت ایالت کې چې پکې ولمرچټ هم شامل دی وویل پولیسو په ټول ایالت کې خپل حضور زیات کړی. د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالۍ د جرمني په کوربتو پیل شوې چې د جولای تر 14 دوام کوي. دا په جرمني کې په څه کم یوه میاشت کې درېیمه پیښه ده چې افغان کډوال پکې ښکېل دي. تېره اونۍ یو افغان کډوال په فرانکفورت کې یوه المانۍ ښځه د چاقو په ګوزارونو سخته ټپي کړه. تر هغه مخکې په منهایم ښار کې یو افغان کډوال یو جرمن پولیس او څلور نور کسان سخت ژوبل کړل. پولیس وروسته د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د افغان کډوالو لخوا د غبریدونو د جرمني سیاستوالو او چارواکو کلکې نیوکې وپارولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز دا پیښې غندلې او ویلي دي چې خطرناکه مجرمین کله سوریې او افغانستان هم راغلي وي باید له جرمني وایستل شي. ورزو اسرائیلو ته د اسرائیلو پاوز تایید کړ چې اته سرتیری په یو بمی چاودنه کې په غزه کې وژل شوي دي. دا له اکتوبر رئیس چې د غزې باندې د اسرائیلو هوایي ځمکنې پیل شوې دي. د اسرائیلو د پاوز تر ټولو خونړی مرګ ژوبله بلل کېږي. د اسرائیلو پاوز ویلي دي چې دغه اته سرتیری په غزه کې شمبمال داسې مهال وژل شوي چې موټر په موټر باندې یوه چاودنه وشوله. مجیب الرحمن د کرکټ د نړیوال جام له پاتې لوبو بهر او په ځای حضرت زازا یې نیول شوی. د کرکټ نړیوال شورا ته اعتقاد کړی چې د مجیب الرحمن د ښي لاس ګوته ژوبل شوی او له ټورنمنټ بهر کیږي. حضرت الله زازا د افغانستان په احتیاطي لوبغاړو کې و. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دی د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه په ټیم کې اخیستل شوی. مجیب الرحمن د افغانستان له مخکښو ورو توپ اچوونکو دی. حضرت الله زازا بیا د پیل کیڼ لاسه یو قوي توپ وهونکی بلل کیږي. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام په ګروپي دور کې سه شنبه له ویست اندیز سره مخ شي او تر هغه وروسته په اتو غوره پړاو کې له هند، استرالیا او په غالب ګمان له بنگلاديش سره لوبه لري. خبرونه مو اوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته په دغه پروګرام کې وړاندې دا مطالب اوري. په سلګونو زرو حاجیان نن عرفات غونډه کې راټول شوي څو د حج یو مهم رکن ادا کړي. افغان حاجیان په دې اړه څه وایي؟
ټول سکل کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول حاجیان او مراسم انشاءالله ډېر ښایسته روان.
د لویا د قربانۍ د اختر په رانیږدې کېدو خلک ورده مخاندې خمندې چې د زبشو مالونو پاتیشونی به بد بوی او همدارنګه ناروغي خورې کړي.
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي. هغه کثافات دنیا ورته په هر سړک باندې کېښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د سروي پاتیشونی پر خپل مناسب ځای باندې واچوي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې همدارنګه امنست انټرنیشنل له طالب چارواکو غوښتي چې شپږم ټولګي پورته جونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. افغان جونی وای
دا وخت سما او د دې د نجونو لپاره ډیره سخت او ناهیلې کوونکې ده. د ورسې په تیرې دوه د احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن په سعودي عربستان کې د عرفې ورځ ده. یو شمیر افغان اجان وایي د مراسمو د ترسراوي لپاره عرفات غونډې کې سره ټول شوي. دینی عالمان وایي عرفات د حج د فریضې د ادا کولو دریم او مهم رکن دی او که ادا نشي د حاجی حج نیمګړی دی. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې سبا د عرفې ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړی اعلان کړي. جزئیات له فیروزی عزیز یاورو.
محمد عظیم چې د افغانستان له ننګرهار ولایت نه او د حج فریضه ادا کولو ته مکه مکرمه تللی وای له سهار وختي نه یې ځان د عرفه ورځې د مراسمو ادا کولو لپاره د عرفات میدان ته رسولای دی.
عرفه ورځ هم راغلی و عرفات میدان کې او ټول سکن کمپ په عرفات کې یو ځای ورکړی دی ټول اجان او مراسم ان شاء الله ښایسته روان دي. نورو کلونو په پرتله سکل ځای ډېر ښایسته ځای دی یخ دی عرفات کې. نور اجان الله ته پاتې عبادت کې د عبادت ګزاري کې خپل وطن لپاره ملک لپاره هدایت دعاګانې.
یو بل حاجي چې له پلازمینې کابل لایې دغه مراسمو کې ګډون کړی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل ساکل له افغانستان څخه شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی دی. افغان دینی عالم عزیز ګل صافی وایي د عرفات مراسم د حج له مهمو دریمګونو مراسمو څخه دي. هغه د دې ورځې د فلسفې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د اسلامي میاشتو د ذوالحجې نهم تاریخ دی. د حج لپاره د دې اهمیت په دې کې دی چې دا د حج درې ګونو فرایزونه یو فرض دی، یعنی په دې معنا کې د یو جینا عرفات یا ادریدل په عرفات کې فوت شي نو د ده حج نشه، دا به روان کال ته د دې قضا راوړي. حدیث شریف کې راځي الحج العرفه، حج دا د عرفه ده، یعنی که د عرفات په میدان باندې یو حجي ودرېده عرفات په حدود کې وو نو د ده حج کامل دی. د حجانو دپاره مهمه خبره دا ده چې ټوله ورځ به هلته د عرفات په میدان کې تېری، د ماسپښین او د مازدیګر مونځ په یو ټیم کې. حاجیان باید ډېره دعا وکړي.
د نوموړي په خبره عرفه د حاجیانو په ګډون د نړۍ د ټولو مسلمانانو لپاره د روزي نیولو، لمونځ کولو او په ټوله کې د عبادتو او دعاوو یو ښه ورځ ده چې د ځان، کورنۍ او هیواد د خیر او بښنې دعاګانې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سبا د عرفه ورځ او د دوشنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل د اسلامي شریعت له مخې د هر هیواد وخت او اقلیم ته په کتو د هغه هیواد امیر کولای سي چې په دې اړه خپل فتوا صادره کړي، خو په خبره یې بهتره بدا و چې دی وی پریکړه اطاعت سوای وای.
په دې مورد کې واحد نظر نشته او د تاریخ په اوږدو کې مختلف مفتیانو فتوا صادره کړې ده چې یو فتوا یې دا ده چې په اسلامي نړۍ کې چې یو مرجع کې چې هغه مرکزي مرجع ده فتوا صادره شوه چې اختر څه وخت دی، د عرفه او ثوابي روزي نیول مطلب دی، د قرباني مطلب دی. زما خپل نظر او برداشت دی اسلام د اصولو نه دا دی چې په یوې فتوا عمل وشي.
د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکوونکو له دې عمله انتقاد کړی او ویلي دي حیران دي چې د عرفه روزه چې له ډیرو ثوابونو برخمنه ده کله ونیسي.
بیا په عرفات کې تم کیږو. هوا تاوده ده او د سعودي عربستان حکومت په زرګونو پوځیان د امن او نظم د ټینګښت لپاره ګمارلې دي. سکل په دغه مراسمو کې د سعودي عربستان چارواکو په خبر شاوخوا 2,000,000 حاجان د حج فریضه ادا کوي. 10,000 کسان هم له افغانستان ورغلي دي. جزئیات بیا هم په دغه رپورت کې.
د نړۍ لا بیلابیلو برخو په سلګونو زره حج کوونکي نن پر عرفات غونډۍ او شاوخوا راټول سول چې د حج مراسمو مهم رکن پر ځای کړي. په اصل کې چې هوا توده ده د حج زیارت کوونکي نن پر عرفات غونډۍ په عبادت او دعاګانو بوخت وو. له مصر څخه د حج زیارت کوونکي حسین محمد له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویل د حج مراسم د مسلمانانو لپاره ډیر ارزښت لري.
اكيد حاجه عظيمه جدا 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 يعني
البته دا ستر مراسم دي د مسلمانانو لپاره تر ټولو غوره مراسم بهترین احساس دی چې هر څوک تجربه کولی شي. دا بهترین ځای دی چې هر څوک هیله لري په دې ورځ او دغه شیبه دلته وي.
د عرفات غونډۍ د مکې مکرمې د ښار په ختیځ کې پراته ده چې له هغه ځایه د اسلام پیغمبر په 8 میلادي پیړۍ کې یعنی 1415 کال مخکې د حجۃ الوداع خطبه ورکړې وه. نن مازدیګر تر لمر لوېدو مخکې حاجان مزلفې ته ځي او بیا سبا یکشنبه به شیطانان په کان وولي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې تمه کیږي سش کال د حج زیارت کوونکو شمیر څه باندې 2 میلیونه ته ورسیږي. د 2023 د کال د حج په مراسمو کې د افغانانو په ګډون 1,800,000 کسانو ګډون کړی و. سږ کال له افغانستانه هم شاوخوا 1,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی چې په هغوی کې د طالبانو ځینې لوړ رتبه چارواکي هم شامل دي. ځینې وخت د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل او نورو ستونزو له کبله د حج زیارت کوونکو په وړاندې ځینې ستونزې پیښیږي. په 2015 میلادي کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ټیل ماټیل کې له 2,300 زیات حاجیان مړه سوي وو. که څه هم په سعودي عربستان او په ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د طالبانو حکومت دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د عرفې ورځ سبا یکشنبه ده او دوشنبه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. هغه مسلمانان چې وسې لري او په فزیکي لحاظ روغ وي باید په ژوندوني لږ تر لږه د یو ځل لپاره د حج فریضه پر ځای کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي له قربانۍ وروسته ځینې خلک د څارویو پاتېشونې په سړکونو او لارو کوڅو کې پرېږدي چې د بد بوی او د ناروغیو د خپرېدو لامل کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصین او روغتیایي کارپوهان د سم مدیریت پر اهمیت ټینګار کوي. څوب خبره د چاپیریال د زیانونو او ناروغیو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د لویې د قربانۍ اختر پر مهال د څارویو د پاتېشونې او د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل یوه لویه اندېښنه بلل کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
دلو یا قربانی اختر پر رسیدو یو شمیر افغانان د څارویو د پاتېشونو مدیریت ته اندېښمن دي. دوی وایي هر کال د اختر پر ورځو کې د څارویو د پاتېشونو د سم نه مدیریت له امله ستونزو سره مخ دي. دوی زیاتوي د څارویو دغه پاتېشونې په سرخلاصو ځایونو کې اچول کیږي چې خوسا کیږي او د بد بوی لامل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي زهرا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې ته لږ څه جدي توجه وکړي، هغه کثافات دانیان ورته په هر سړک باندې کیښودل شي او خلکو ته دا وویل شي چې دا کثافات د څارویو پاتېشونې پر خپل مناسب ځای باندې واچوي. یو دا چې دا به چاپیریال به پاک وي او دویم دا چې خلک به په ناروغۍ باندې نخته کیږي.
د کابل ولایت یو اوسیدونکو نصیر احمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې للو اختر ورسته دغو کثافاتو بوی تر ډیر وخت پورې دوی په تکلیف وي.
خلکو باندې مسولیت هم دغه دی چې دوی باید شهر خپل شهر پاک وساتي او خلکو ته د مزاحمت ونه کړي، ځکه اوس وړی دی، هوا ګرمه ده، که دغه پاتېشونې د قربانیو دوی په سړک یا په داسې ځای کې واچوي چې هغه خلکو ته مزاحمت وکوي نو له بده خبره هم ده او دغه د ښاري فرهنګ هم ده نه ایجابوي.
دا په داسې حال کې ده چې چاپیریال پوهان او روغتیا پالان د چاپیریال پاکوالی مهم ګڼي او زیاتوي چې د څارویو پاتېشونې باید په سمه توګه مدیریت شي. په تېر جمهوري نظام کې د چاپیریال ساتنې په اړه د پوهاوي پخوانی مسؤول اقبال همدرد ازادي راډیو ته وویل چې
خلک باید د څارویو فاضله مواد په مناسب ځای او شنو سیمو کې ځای پر ځای او خخ کړي چې دا نه یوازې ځمکه زرغونوي بلکې د خار د واټونو او لارو د ککړتیا مخه هم نیسي. که دوی ځای ونه لري او په اپارتمانونو کې ژوند کوي نو غوره ده چې د قرباني شویو څارویو پاتېشونې د ښاروالۍ لخوا پلان شوو ځایونو ته انتقال کړي.
د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر احمد خان ویاړ د څارویو د پاتېشونو روغتیایي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي او زیاتوي چې کړي خاریانو او اړوندو بنسټونو لخوا ورته پاملرنه ونه شي نو د ګڼو ناروغیو لامل بشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مشکل چې حیوان زپ کوو یا قرباني کوو باید موږ تاسو د سکش ماسک او ګلاوز تا باید موږ تاسو په لاس کې ولرو او په ځمن کې باید مخصوص کالي موجود وي او په پښو باندې یو رقم موزه باید که موجود وي تر څو چې د غفرازاتو د حیوان د غفرازاتو کې صفات څخه قانون لري وساتو او په ځمن کې باید ځای کې موږ داسې محیط باید د قرباني لپاره ځای ورته غوره کړو چې هغه څنګه وي مناسب محیط وي، چا د خلکو سره کار نه وي، ماشومانو سره کار نه وي، د حیوان نورو حیوانات لکه سپیانو دوه شانو سره کار نه وي موجود په ځای کې یو مناسب ځای باید په نظر کې ورته ونیسو چې دا قرباني مو سرته ورسو.
خو د طالبانو د حکومت کابل ښاروالۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د څارویو د پیر او پلور د قرباني شویو څارویو د پاتې شونو راټولولو لپاره ځانګړې سیمې مشخصې کړي دي. د دې ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وایي
هغه کثافات چې د څارویو له ذبحې یا حلالولو څخه رامنځته کیږي باید په هغو ځانګړو سطرونو کې وغورځول شي چې روغتیا وزارت د دې کار لپاره ځانګړي کړي دي. هر 2 ساعته وروسته خالي کیږي تر څو د بد بوی مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د لوی اختر پر مهال د څارویو د پاتې شونو له امله یوه لویه اندېښنه د کانګو په څیر د ناروغیو خپرېدل دي. کانګو یوه ویروسي ناروغي ده چې د اخته څارویو د وینې یا رطوبت سره د تماس له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي او د جدي روغتیایي ګواښونو آن مرګ لامل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هم د دغې ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د لوی اختر پر رسیدو سره د دغې ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د لوی اختر پر رسیدو یو شمېر افغانان او لګاونډي هیوادو بیرته راستن شوي کډوال او سیلاب ځپلي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل د خپلو خوړو چمتو کولو ته اندېښمن دي او د اختر د لمانځلو لپاره د نویو جامو او میوې د اخیستلو توان نشته ورسره. اخوا ډبلیو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د لوی اختر پر رسیدو میلیونونه خلک سختې لوږې سره مخ دي. بلخو د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې هم په یو راپور کې ویلي وروستیو سیلابونو او لګاونډي هیوادو د کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته کړې. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد چشپک میاستې وړاندې له ایران افغانستان ته راستون سوی وایي له زیاتو ستونزو سره مخ او د اختر لپاره یې هیڅ چمتووالی نه دی نیولی.
د اختر لپاره هیڅ چمتووالی نه لرو. 3 کاله وسول چې په همدې وضعیت کې یو. د ماشومانو تمې مو زیاتې دي خو زموږ بې وزلي د دې سبب سوی چې ونسو کولی اختر ته چمتووالی ولرو یا هغوی ته جامې یا هم د اختر میوه برابره کړو. یوازې مو دومره کړي چې خواړه ورته برابر کړو چې دا هم ډیره ګرانه ده. د اختر میوه او نوې جامې زموږ له لاسرسي ډیره لري خبره ده.
د بغلان ولایت د کرکر سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی جاوید هم وایي هر کال به یې د اختر لمانځلو لپاره سمه سرپناه او کور درلود خو سږ کال سیلابونو چې میرمن او 4 ماشومان مړه کړي او کور یې ور ویجاړ کړی په دې اختر کې دای او یو 10 کلن زوی د یوې خیمې لاندې د یو څو لومړنیو توکو په درلودلو وخت تیروي.
زه او یو زوی می پاتیو میرمن او 4 زامن می اوبو یوړل یو خیمه لرو او بس. شخصی مرستې یوازې 15 یا 10 زره افغانۍ شوي خو د سرپنا د جوړونې او رغونې په برخه کې مرسته نه ده شوي.
د غور ولایت د شیخانو درې سیمې اوسیدونکی او سیلاب ځپلی فیض الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د اختر د لمانځلو مالي توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د جمعې په ورځ په خپله اکسپانه ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره میلیونونه خلک خپلو کورنیو سره یو ځای د ورځ لمانځي او خواړه خوري خو یو پر 1/4 برخه افغانان شپې په لوږه ویده کیږي. بلخوا د امریکا نړیواله پراختیایي اداره یوسیډ وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ د جون په 14 خپور شوی اندېښنه ښودلې چې د مې په میاشت کې د شدیدو بارانونو له امله د افغانستان په شمال ختیځ، شمال او لویدیځ کې سخت سیلابونه راووتل چې له 9500 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې زیاته کړې چې سیلابونو د ځاني مالی زیانونو او زیربناوو د ویجاړولو ترڅنګ خوراکي، روغتیایي او سرپناه عمره مرستو ته بیرانی ارتیا زیاته کړی ده. د دې ادارې په خبره له پاکستان راستن سوی کډوال لا هم له جدي ننګونو سره مخ دي او د 2023 کال له سپتمبر د 2023 کال تر جون پورې شاوخوا 611,000 کسان افغانستان ته راستن سوی او ډیرای راستنیدونکو او د کوربا ټولنې غړي له لوړو بشري اړتیاو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې شاوخوا 3.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د ایران او پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو بیرته ستنولو همدارنګه د وروستیو سیلابونو په ګډون طبیعي پیښو دغه اړتیاوې لا زیاتې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو شمېر چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو د پوره کېدو په اړه ویلي د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري او ټینګار یې کړی چې د نجونو زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل هم ویلي افغان نجونې د دوی په ټکو د طالبانو د تبعیضي او ناعادلانه تګلارو له امله د زده کړو څخه بې برخې دي. لزده کړو یو شمیر به برخن جونې اموایي پر زده کړو بندیز د دوی پر بنسټیزو اخونو برید ده. جزئیات لسنا کا کړه ورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې چارواکو او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې لښپګم ټوکې پورته دنچونو پر زده کړو د بندیز د زرو ورځو پوره کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او زده کړې د دوی بنسټیز حق ګڼلې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایه مشرې سیمه بهوز د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ثانوي زده کړو د افغان نجونو له محرومیت څخه زرو ورځې تیریږي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د افغان میرمنو او نجونو په حقونو، ازادۍ او غږ باندې برید دوام لري. هماهله په افغانستان که د ملګرو ملتونو د ښځو برخې استازی الیسن ډاویډیان هم د جمعې په ورځ ناوخته په دې ټینګار سره چې د افغان جنو ځای په ټولګي کې دی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی زده کړې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره اړینې دي. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې دغه دوو چارواکو د افغان جنو د زده کړې او د خپلې خوښې ژوند د پرمخ بیولو د حقونو د ملاتړ په دوام ټینګار کړی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي له زرو ورځو راهیسې افغان جنې د طالبانو د تبعیض او دلانه تګلارو له امله چې له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده د زده کړو له حقه بې برخې او له ښوونځیو لرې شوي دي. یو شمېر افغان نجونې هم وایي چې د بندیزونو نه یوازې دا چې دوی له زده کړو بې برخې کړي بلکې دا د دوی پر بنسټیز حق یو برید دی. د 12م ټولګي زده کوونکي بهر او د 1م ټولګي یو زده کوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دی بندیز نه یوازې زموږ د پرمختګ مخه نیولې بلکې دا د زده کړو او د یوې ښې راتلونکي د درلودلو لپاره زموږ پر بنسټیز حق برید دی. زده کړې نه یوازې زموږ حق دی بلکې د یوې ښې ټولنې د درلودلو لپاره یو اړتیا ده.
دا وخت زما او د ډېرو نجونو لپاره ډېره سخت او ناهیلي کوونکې ده. د ورسې په تېرېدو دا احساس کوم چې زموږ هیلې او خوبونه له منځه ځي.
د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین هم وایي د نجونو د زده کړو پر بندیز دوام افغانستان لپاره یو نه جبرانېدونکی زیان دی.
د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې بند ساتل دا اقتصادي، ټولنیز، سیاسي مشکلات رامنځته کوي. یو غټ مشکل دا دی چې د افغانستان د میلیونونو انسانانو د استعداد نه ټولنه استفاده نشي کولی. دا نه جبرانېدونکې ضرورت چې افغانستان خلکو ته رسیږي.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې د چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا طالب چارواکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په ورکړه ټینګار کړی او د نجونو د زده کړو موضوع یې هم د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز سربیره چې زر ورځې پرې اوښتي د دوی پر لوړو زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت پرته له محرم تګ راتګ او آن پر ورزش بندیز ولګوه. که څه هم نړیوالې ټولنې او ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپلو دې محدودوونکو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې درنه یو شمېر خلک په ټولنو کې د ورځپاڼو لوستلو د فرهنګ ارزښت ته په اشاره وایي. اوس دوی ته دغه زمينه نه ده برابر. د زینو پټکو یک څام د طالبانو لبیا ځلی واکمنیدو مخکي د ټکنالوژي واده په دودی زبانه د ورسپانو لوستلو کلتور تر څوري لاندې راوستي، خو بیا خلکو ورسپانې لوستلې. یو شمیر خبریالان او فرنګي فعالان په افغانستان کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ ته پکتو وایي د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته دغه فرهنګ مخ په ورکېدو ده. په افغانستان کې دننه ځینو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویل دا مال کومه آزاد ورسپانه نه خپرېږي او یوازې څلور دولتي ورسپانې نشرات لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ورسپانو لوستل تقریبا په ډیرو ټولنو کې یو بنسټیز شوی فرهنګ دی. د ټکنالوژۍ په ودې سره د ورسپانو دودیزه یعنی چاپي بڼه او عصري یعنی ډیجیټلي نسخه په سیالۍ کې دي. خو د ورسپانو ځینې لوستونکي بیا وایي چې په دودیزه بڼه د ورسپانې لوستل لا هم دوی ته په زړه پورې دي. دا فرهنګ لږ لکه د افغانستان په معاصر تاریخ کې لوړو ژورو څخه تیر شوی دی. دا لوړې ژورې تر ډېره سیاسي بدلونونو او پرمختګونو پورې تړلې دي. خو د طالبانو حکومت تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ورسپانو لوستلو فرهنګ په کوم حالت کې دی؟ د کابل اوسیدونکی محمد رحیم وایي له ورسپانو لوستلو سره ډېره مینه لري، خو په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته چاپي ورسپانې په نشت حساب دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوستلو ته لیوالتیا لرم، هر ما جیګر لولم. لا هغه وخت رئیس چې طالبان راغلي د ورسپانو چاپ بند شوه، د دولت څخه می غوښتنه ده چې د ورسپانو چاپ آزاد کړي څو د خلکو مطالعه زیاته شي.
د کابل اوسیدونکی محمد انور د ورسپانې لوستلو فرهنګ په اړه ازادي راډیو ته وویل
د روزنامې د لوستلو فرهنګونه چې هغه د مطالعې پورې تړلي وي، دا یو ښه فرهنګ دی چې د دې لیر نه کولی شي دنیا نه د خلکو نه د موضوعاتو نه باخبره شو. خلکو په ذهنیتونو باندې به یو ښه تاثیر وکړي، یو اندازه خلک به ښه روحیه ولري، یو ښه فرهنګ به رامنځته شي.
د خبریالانو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو مسؤلینو او خبریالانو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې هیڅ ازاده ورځپاڼه نه چاپیږي. خو د دوی په خبره ځینې دولتي چاپي رسنۍ لکه هیواد، انیس، کابل ټایمز او د حریت په نوم نوې نشریه چې د طالبان حکومت تر واک لاندې ده په افغانستان کې چاپ او ویشل کیږي. یوه له هغو ورځپاڼو چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په افغانستان کې چاپېده او ډیجیټلي نسخه یې هم لوستونکو ته رسېدې، د اشتو صب ورځپاڼه وه. د یادې ورځپاڼې د لیکوالو ډلې مشر مقیم مهران ازادي راډیو ته وویل چې اوس دا ورځپاڼه په جلاوطنۍ کې فعالیت کوي او د ځینو دلایلو له مخې په افغانستان کې دننه نه چاپېږي.
دو حقی پی ڈی ایف پا بیلا بیلو فلیٹ فارمونو کی خودل کی گی چو مخترم لوستون کی ورطلاس رسے ہو دے ہم دارنگا دو چمو دی لپارا دو لولو پنوم پا یو معتبر سائٹ کی ہونی خودل کی گی چے حقوی دی چاپ پا بنا دو رسپانو خوخون کو دور کول خود زینو دلیلون لامل آقا هم بند شوی دی
وام فیلن متوقف شده.
خو نوموړي د دغو دلایلو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. رسنیز او فرهنګي فعال محمد انور وفا سمندر په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو کلتور ته په اشاره سره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د چاپي ورسپانو د وضعیت او فرهنګ په اړه وویل
په تیره تیرو شلو کلو کې چې په افغانستان کې رسنۍ ډېرې ښې وغوړېدلې واقعا او د خلکو د خلکو د زړه خبره هغه په دې افغانستان په اړه ګوښه کې وه، یو ډول سره په ماته نه اوښتله. ولې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې رسنیز ډګر هم د فقر او راز راز بندیزونو محدودیتونو تر تیغ لاندې په خوارۍ سره سا کوي.
د دغو نیوکو او ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ازادو چاپي ورځپاڼو د نشتوالي په افغانستان کې د ورسپانو د لوستلو پر فرهنګ د هغې د اغېزو په اړه دانی وکي داسې مهال دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د رسنیو او خبریالانو پر فعالیتونو د دوی د نورو محدودیتونو تر څنګ په افغانستان کې د ازادو ورسپانو د چاپ په ګډون د لسګونو رسنیو فعالیتونه د طالبانو د بندیزونو او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ودرول شول. له دوی سره سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د شنبې په ورځ د جون په 15مه د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ویان حبیب غفران په حواله ویلي چې اوس مهال 203 تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ په دغه هیواد کې ثبت دي چې په ټوکو یې له دې ډلې 15 د دوی له واکمنېدو وروسته له دې وزارت څخه د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ سازمان یا نه چې فعالیتونه یې اوس ځنډول شوي، د 2023 کال د نومبر میاشتې د راپور له مخې د 2021 کال له اګست څخه د 2023 کال تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنی دو وروسته له 280 څخه زیات رسنۍ تړل شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
جنور هغه د هلمند ولایت ما د پیغام دی چې موږ د افغانستان ستمن خلک